آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنوریدونکو ستړی مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره
په دوه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې پای ته رسیدلې دي د بهرنیو ځواکونو هوایي برید کې 15 افغان عسكر وژل شوی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی ریپورت نن خپور کړ
د خبرونو نروسته پر پروتونو کې یو مسله داده چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې حکومت په جګړه کې د ملکی وګړو د وژنې سخت مخالف ده
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکی تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده
د خوست یو شمیر ښځو اندېښنه ښودلې ده چې په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته حقوق نه ورکول کیږي
زمونږ خویندې اوس ډېرې خویندې دي چې خرڅېږي ولور په نوم خرڅېږي ولې زمونږ خور خرڅه شي
او نن د برتانیې پارلمان په دې رایګیري کوي چې آیا په جزئیاتو د موافقې پرته له اروپایي ټولنې نه ووځي که نه خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې نوشابه آشنا او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایي
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی رپورت نن خپور کړ یو جګپوري حکومتي مقام امریکا غاکتا ویل چې په رپورت کې په چین کې د غور مسلمانانو د وضعیت په اړه هم ځینې مطالب لیکل شوي دي د امریکا د حکومت په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو د چین حکومت د غور مسلمانانو په توقیف کولو تورن کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پمپیو د رپورت د اعلانولو په وخت وویل
Now, every year since 1977, the State Department has, through this report, put the world on notice that we'll expose violation of human rights.
امریکا د کال 1990 نه راپدې خوا هر کال د هغو ملکونو د بشري حقونو د وضع په اړه راپور خپروي چې د انساني حقونو نه سرغړونه کوي او د دې لارې د مخ نه پرده پورته کوي څو چې د بشري حقوقو نه حقوق خوندي شوي نه وي خپله مبارزه به جاري ساتي
همدارنګه د امریکا کانګرس له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د چین په وړاندې کلک بندیزونه ولګوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په جګړه کې تر ټولو لویه بدمرغي د ملکي تلفاتو موضوع ده چې په اورېدو یې د نورو افغانانو په شان سخت ځورېږي محمد اشرف غنی نن په ارګ کې یوې غونډې ته وویل
د ملي وحدت حکومت رهبري او د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه ته په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده هغه که یو کس وي او یا زیات وي له تیرو څو کلو راهیسې چې په دې اړه هر راپور رارسیدلی هغه جدي نیول شوی او تعقیب شوی او تل هڅه شوې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي
ولسمشر غنی په داسې مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي سپارښتنه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له میدان وردګو غزنی ننګرهار پکتیکا او لغمان ولایتونو نه د ملکي تلفاتو راپورونه ورکړل شوي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې بهرنیو قواوو په روزګان کې په یو هوایي برید کې 15 افغان عسکر وژلې دي په جنوب کې د 215 اتل قول اردو د وان تورن محمد صادق ایسا امراغ اغاق تاویل چه تیرش پا دی ملی پاوز دی چلور بلوا سرتی رو دی ترینکورد خار پا چندو که عملیات لرل چه دی ناسم پو حویل کابل تر هوایی بریت لاندی راغل. افغانستان که دی قاتم لاتر ماموریت مطبعاتی دفتر امریکا اغاق تا دی ایمیل لطریق خبر ورکر چه دی هغوی هوایی قواو ترینکورد تنگده پر هاگو بریتگرو بمبار کرده چه پر افغان او بحرنو سرتی رو دزی کوله.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب اساسو ترمنځ خبرو کې پرمختګونو ته افغان حکومت هیله مندي ښودلې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره ورځ د یادو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې په تیرو 14 ورځو کې د ځواکونو د وتلو مهالویش او د ترهګرۍ د مخنیوي پر اغیزناکو اقداماتو موافقه وشوه بیا به د افغان حکومت په ګډو په ګډون طالبان او نور افغانان د سیاسي تفاهم او هر اړخیز اوربند په اړه بین الافغاني مذاکرات کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې د روانو خبرو په تړه وویل،
اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشه و همه طور واقع شود، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
لبل خواد امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دوحه کې د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوی خبرې له طالبانو سره پای ته رسیدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلادینو وایي چې دا ځل په خبرو کې پرمختګ شوه ده. دوړه خواوی په دې سلا شوې دي چې په څلورو ټکو باید توافق ته ورسیږي، پر دوه موافقه شوې ده او پر دوه نورو خبرې باید وشي.
انسان تختونکو په کابل کې یو شپږ کلنه نجلۍ وژلې ده. د کابل د امنی قمندانې وایان بصیر مجاهد امریکا غږ ته وویل چې یوه ډله اختطافچیانو د مهسا په نوم دغه نجلۍ د کب په شلمه په خیرخانه مینه کې تختولې وه. مجاهد ویلي اختطافچیانو د نجلۍ تر تختولو وروسته له کورنۍ نه 300,000 امریکایي ډالر غوښتي وو. د مجاهد په وینا د نجلۍ کورنۍ پیسې نه لرلې او تختونکو بالاخره نجلۍ ووژله. پولیسو تختونکي نیولې دي او هغوی نه تحقیقات پیل کړي دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن مازیګر د آذربایجان مرکز باکو ته ولاړ. د ارګنا د خبر شوی خبر لمخې په پام کې ده چې ولسمشر د باکو په نړیواله غونډه کې وینا وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر ته به د نظامی گنجوی نړیواله جایزه ورکړل شي. په پام کې ده چې د سفر په جریان کې افغان ولسمشر د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره د افغانستان او آذربایجان د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا او د سیمې پر مسایلو هم بحث او خبرې اترې وکړي. دغه سفر په جریان کې به د دوړو مشرانو په حضور کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یو موافقتنامه او د کلتور او اورګاډي پټلۍ پروژو لپاره تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
ل اروپای ټولنې نه د برتانیې د وټلو څرنګوالي په اړه د برتانیې د صدر اعظم تر حد د هیواد په پارلمان کې ونه منل شو. په عین وخت کې د پارلمان وکیلان نن پریکړه کوي آیا برتانیې د اروپای ټولنې نه ووځي که خپل عضویت وساتي. د برتانیې حکومت له تازه باسونو او ناندریو مخکې هم له اروپای ټولنې نه د وټلو په څرنګوالي د قانون جوړونکو ملاتړ راجلب کړی نه وو. میرمن مې له پارلمان غواړي چې له ټولنې نه د هیواد د وټلو وروستۍ طرحه ومني. اوس برتانی حکومت او ولسونه څو انتخاب لري، یاد لکه موافقه پرته په یو ورخیز ډول رو له اروپای ټولنې ووزی، یاد هم یو بل ټول پښتنه لسره وکړي.
د اسرایل حکومت یو مقدس سیمه چې د يهودانو او مسلمانانو لپاره خاص مذهبي ارزښت لري بنده کړې ده. چارواکو پر پولیسو د لاسي بم لبري تروسته دغه فیصله کړې. د سشنبه پورس پولیس له هغو فلسطینیانو سره لاس او ګریوان شو چې د حرم شریف په نوم دغه ځای ته د عبادت لپاره راځي او يهودان هم خپل معبد بولي. پولیس وایي چې عبادت کوونکي له دغه ځای وستل دي. دوی وایي چې ممکن دغه عبادت ځای نن بیرته خلاص کړی شي.
خبرونه ته ادامه ورکاو. په سوریه کې امریکایي پلاوی پوځیان وایي چې دای جنگیالیو د هیواد په ختیځ کې د روانو پوځي عملیاتو په مقابل کې شدید مقابله پیل کړې ده. په باغوس کې چې یو محدود سیمه ده دایش تر کنټرول لاندې ده او د سوریې آزاد لخر چې امریکایي ملاتړ کوي د دغو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د آزاد لخر یو قومندان د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ویلي چې دایشیان بیرحمۍ سره هوان او راکټونه ولي. دا رنګ دغه قومندان وایي چې د داعش ډیر جنگیالي ځانونه تسلیم کړي دي. په برتانیې کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د داعش د کنټرول ساحې نه شاوخوا 350 کسان د سه شنبه په ورځ وتلي چې 120 جنگیالي دي.
په لسګونو هیوادونو د بوئنګ پر وروستي محصول بندیز لګولل ده. وروسته لاغه چې د ایتوپیا 210 ډوله مسافر وړونکو بوئنګ الوتکې راوغورځیده د دغو الوتکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، خو بوئنګ د الوتکې د پرواز لپاره خوندي ګڼي. نور حال سچلمان شاو وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایتوپیا د هوایي شرکت د بوئنګ د 210 ډوله الوتکې د هغه پرواز د قربانیانو کورنۍ په ویر او ماتم کې دي چې د یک شنبه په ورځ د ایتوپیا له پایتخت ادیس ابابا نه پرواز کړی و او څو دقیقې وروسته راوغورځېده. ټول 155 مسافرین پکې ووژل شو. او سپینه ماڼۍ وایي چې په دې اړه د متحده ایالاتو د حکومت تحقیقات په لومړي پړاو کې دي. په لسګونو هیوادونو د بوئنګ په 210 ډوله مکس اته پروازونو باندې وروسته له هغې بندیزونه ولګول چې دا ډول دوالو ته کې له شپږو میاشتو نه کمه موده کې راوغورځېدلې. د اکتوبر په میاشت کې د اندونیزیا د لاین ایر ویز د شرکت یوه الوتکه راوغورځېده او 109 مسافرین پکې ووژل شو. ابتدایي موندنې ښیي چې د دواړو پیښو ترمنځ مشابهت لیدل کېږي. د امریکا د هوایي چلن ادارې د 210 ډول مکس اتالو تکې د پرواز لپاره خوندې اعلان کړې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او روسي خبر دا چې نن په واشنگتن کې قاضیان د امریکا د ولسمشر د ټاکنیز ټیم په خوانې مشر پاول منفورد ته د دسیسو د جوړولو لامله سزا وټاکي. قاضی امی برمن کولی شي چې منفورد په لس کاله زندان محکوم کړي. تیرونه یو بل قاضی په مالیاتو او بانکي حسابونو کې د تقلب له امله منفورد په وڅ څلوېښت میاشتو بند محکوم کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس غنی په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د امنیتی ادارو نه د عملیاتو په میکانیزم باندې د جدي غور غوښتنه کړې ده. نړیوالو مسلو کې یو موضوع ده چې د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو د سرنګوالي په حق له د برتانیې د صدر اعظم تریسا می طرحه د دې هیواد پارلمان رد کړې ده. خود دې مطالبه نمخ کې راځو دې موضوع ته چې د افغانستان حکومت په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارني او چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د شپاړس ورځې غونډو د نتایجو هرکلی کړی دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی که طالبانو د تروریستي ډلو په خاص ډول د القاعده سره د اړیکو په پرې کولو موافقه کړې وي د افغانستان د ستونزې یوه برخه حل کیږي. همداشان جمهور رئیس اشرف غنی وایي دا دوی و چې نړۍ یو هڅوله چې د طالبانو سره خبره وکړي او سوله یې یو زمینی موضوع یعنی د دغه سې ډول مهم پړاو ته ورسوله. حکمت سروش د کابل نه رپورټ را کړی دی.
وروسته له هغه چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځني مذاکرات پای ته ورسېدل او د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي په دغو مذاکراتو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ډاډ او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مسودې د هوکړې خبر ورکړ، افغان حکومت د دې پرمختګونو هرکلی کوي.
گروه طالب ها به این موافقه کردند که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به امرایشان ارتباط نمی داشته باشند، به شمول القاعده و به امرایشان مقابله می کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشه و همه طور واقع شود، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
خو افغان ولسمشر که څه هم د قطر د خبرو اترو یادونه نه کوي، خو د افغانستان د خلکو او حکومت په مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار کوي. ښاغلی غنی وایي چې دا د حکومت هڅې وي چې سوله دغه سې مهم پړاو ته ورسیږي.
دا موږو چې نور دنیا مو له طالبانو سره خبرو ته وهڅوله او سوله مو له یوې زمینی موضوع د افغانستان د سیاست په اصلي موضوع بدله کړه. من دولس کال پخوا په نړۍ کې د سولې شاوخوا سل تړونونه په دقت ولوستل چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره لارې چارې وسنجوو. زه هماغه وخت دې نتیجې ته ورسېدم چې په ځینو مواردو کې سوله د څو ورځو لپاره وي او په ځینو نورو مواردو کې د همیش لپاره. موږ سوله غواړو او دایمي سوله غواړو.
سیاسي شنونکي وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ بله ناسته به د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې وي چې په هغه کې به د طالبانو او افغان لوري د ناستې او اوربند په اړه هوکړه وسي.
طالبان له افغان لوري سره د لوري په توګه نه ګوري، بلکې د یو چوکاټ په توګه چې په هغه کې به ټول افغانان وي. د مثال په ډول لکه د بون دویمه غونډه، د ملي اجماع کم باس، د لویې جرګې کم باس، ورته یو باس به وي چې په هغه کې به افغان حکومت هم وي، سیاسیون به وي، افغان روڼاندي به وي، افغان پوهاندان به وي پکې، او طالبان به پکې ناست وي. د اوربند باس به له دې پړاو څخه وروسته تصمیم نیول کېږي.
امریکایي پلاوی او طالبانو ویلي چې په دې اړه سلا مشورې کوي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې پر ټولو مسایلو هوکړه نوي سوې وروستۍ پرېکړه نه کیږي. هغه دا هم ویلي چې په واشنگتن کې به تر سلا مشورو وروسته بیا له طالبانو سره وګوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو ترمنځ د خبرو نه وروسته چې په دوه مسلو توافق شوی دی، او سوال دا دی چې سوله څه وخت کېدای شي. موږ همدا مسله د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده سره مطرح کړې ده. محترم وحید مجده صاحب، طالبانو او د امریکا د هیئت ترمنز د خبرو د ابتدانه تاسو د خوشبینی سرګنده کړی و چې که اغه شرایط چې د طالبانو دی اغه باندې موافقه وشي او اغه شرایط چې د حکومت دی پاغه به روسه موافقه وشي، امکان دی شته چې اوربند شي او سول راشي. اوس څومره خوشبینی د سول راتلو ته؟
په حقیقت کې د طالبانو غوښتنه چې کوم یو خارجي برخه او بل داخلي، د خارجي اړخ معلومه کی چې واحد نو د دین او روسه بین الاخوانی مذاکرات شروع کیږي. زه اوس هم ډیر خوشاله یم په دې کې چې بلاخره د دې حالت څخه موږ ووتو او ان شاء الله راتلونکي ګامونه به افغانستان لپاره د خیر او د سولې ګامونه.
علیزاد صاحب ویلي دي چې تر څو په ټولو مسلو باندې توافق نه وي شوی، معنی دا چې د سی عمومي توافق نه دی شوی. تاسو ته د سی معلوم دي د خپل منابعو نه چې دغه دوه مسلو کې د سی ډیټیلز یا تفصيلات څه دي؟
تفصيلات تر اوسه پورې معلوم نه دي. دا څه ویل کیږي چې طالبان خو په مجموع کې دا پریکړه کړې ده او دا موافقه کړې ده چې دوی یعنی په حقیقت کې د هغه ګروپونو څخه ځان جلا کوي او جلا ساتي کوم چې د افغانستان د خاورې څخه نور هیوادونو ته ګواښ کوي. بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي. دی دلته چې کوم پایګاوې لري هغه پایګاو ټول تړل کیږي. په ځینو مسایلو کې هم البته چې جزئیات په دې خبرو کې راغلي دي، زما په نظر داسې مسایل هم شته. طالبان د امریکا نه غوښتي دي چې تاسو چې د پایګاو څخه ځي پایګاوې باید وران نه شي، ځکه چې په دې ډېر ځایونو کې چې دوی په 2013 کال کې خپل ځینې پوستې او ځینې لیستونه چې هغه وتړل هغه یې وران کړي. جار کې ټول نور مسایل هم دي. مثلا په دې په داسې شرایطو کې امریکایان د افغانستان څخه قوتونه باسي، نو په داسې شرایطو کې آیا طالبان اوربان کوي که نه؟ حتی د دې مسله چې باید د اعلامیه چې لیکل کېږي په آخر کې مشترکه هغه پرېکړه لیک چې هغه په کومه ژبه وي، تر هغه ځایه پورې چې ځینې کسان ماته ویلي دي طالبان غواړي چې دا یا په پښتو یا په دري وي په انګلیسي نه وي. هغه ځینې جزئیات چې ویل کېږي چې په دې خبرو کې په هغه باندې خبرې شوي دي.
واحد مجده صاحب، دا خبره هم شوې ده چې واده دې نه بل قدم دا دی چې په اوربان بغږیږي او د افغانستان د حکومت سره به په خبرو اترو او مذاکرو باندې غږیږي. ستاسو توقع څه ده چې اوربان په کوم شرایطو څه وخت کې وشي چې د افغانستان د حکومت او د ولس د خوښې سره سم اوربان وي؟
دا اوربان چې ویلې دي تر هغه پورې چې زه خبر یم په اول کې دا اوربان سراسري اوربان نه وي، بلکې داسې یو اوربان وي چې مثلا طالبان د فدايي بریدونو نه ډډه کوي او په مقابل لوري هم شپنی عملیات او بمباردونه دا بندوي. یو وروسته یو سراسري اوربان هم په نظر کې ونیول شو. بله خبره دا ده چې په دې خبرو کې د افغان حکومت او یا د مختلفو لورو د افغانانو سره د خبرو په باره کې طالبان موقف داده چې دا د امریکایانو کار نه دی. په دې مسایلو کې چې د افغانانو ترمنځ دي، په دې کې په خپله افغانان کېنې سره خبرې کوي، طالبان کېنې مثلا سره د سیاسي جریانونو سره خبرې کوي. په دې منځ کې که بالاخره خبره دې ته ورسېږي چې افغان حکومت سره هم خبرې وشي، دا هم البته ځینې کسان وایي چې دا کار کېږي، خو زه په دې باور یم چې طالبان هیڅ کله هم افغان حکومت سره خبرې نه
کوي. امریکا خو په دې تاکید کړی دی، دا خو داسې یو حکومت دی چې امریکا او ډېرو ملکونو د دې حکومت تر اوسه پورې ملاتړ کړی دی، قانوني حکومت دی. که دوی په دې خبره باندې ټینګ ولاړ وي، فکر کوي چې دا ټولې مسلې حل کېږي، دا خو د امریکا هم یو شرط دی کنه؟
طالبان هم څو لارې لري چې باید یو انتخاب کړي. زما په نظر دوی څلور آپشنونه. اوله خبره دا ده چې دوی باید افغان حکومت سره خبرې وکړي. چې افغان حکومت سره خبرې نه کوي،
بله،
نو باید منتظر اوسی که انتخابات ته انتخابات په نتیجه کې چې کوم حکومت راځي د اشرف غنی حکومت ورسره هغه سره خبرې وکړي.
ها،
دریم آپشن دا دی چې په خپل ځای کې خپل حکومت لري او افغان حکومت په خپل ځای کې حکومت لري، او څلورم دا دی چې یو موقت حکومت جوړ شي تر څو چې ټول جهتونه په دې کې ګډون ولري، یو بې طرف حکومت چې طالبان ته هم د منلو وړ وي. زه فکر کوم چې دا شاید د ټولو نه غوره انتخاب هم دا وي، ځکه چې په یو موقت حکومت کې قانون اساسي چې طالبان وایي زموږ دا قانون اساسي قانون نه مني، دا هم په تعلیق راځي او دا احتمال هم زیاتیږي چې طالبان هم خپل نمایندګي په موقت حکومت کې ولري.
ډیره مننه وحید مجده صاحب کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو نه د عملیاتو په میکانیزم د جدي غور غوښتنه کړې ده. د ملکی تلفاتو د څار یو اداره وایي چې یوازې په تیر 12 ورځو کې درې اویا ملکی وګړي د جګړو ترمنځ وژل شوي دي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په وروستیو دوو اونیو کې په ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی او د پکتیکا په ولایتونو کې د ملکي تلفاتو په اړه د رپورټونو د خپرېدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ پارک کې د امنیتي ادارو د چارواکو سره د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د لارو چارو د لټولو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخیسته. عکس څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو سربیره د کاتب ملاتړ ماموریت استازو هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په وینا کې ویل چې ملکي تلفات د جګړې له بدبختیو څخه دي چې ده او د حکومت نورو مسؤلینو ته د منلو او زغم وړ نه دي. جمهور رئیس غنی د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دي د عملیاتو ترسره کېدو د میکانیزمونو او کړنلارو پر بدلون جدي غور او په راتلونکي غونډه کې دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه مشخص وړاندیزونه ورته وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی د دې غونډې وړاندې پارک د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر استاد عبدالعلي مزاري سلیشتم تلین غونډې ته په وینا کې هم د ملکي تلفاتو په مسله خبرې وکړي او ویل چې د یو مسؤل جمهور رئیس په توګه وایي چې په جګړه کې تر ټولو لوی بدمرغي د ملکي تلفاتو رامنځته کېدل دي.
زه کله هم د ملکي تلفاتو څخه خبرېږم نو لکه بل هر افغان زیات ځورېږم. د ملي وحدت حکومت رهبري او د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه ته په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده. هغه که یو کس وي او یا زیات وي، له تیرو څو کلو راهیسې چې په دې اړه هر راپور را رسېدلی هغه جدي نیول شوی او تعقیب شوی او تل هڅه شوی چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ادارو ته ویلي چې که چیرې په عملیاتو کې یو ملکي ته هم د سر زیان احتمال موجود وي باید عملیاتو څخه ډډه وشي.
ما د امنیتي ځواکونو ټولو مسؤلینو ته لارښوونه کړې که هر څومره مهم هدف وي او هلته د یو ملکي فرد د له منځه تلو احتمال کېږي، باید هغه هدف ته انتظار وباسي او یا ورنه تیر شي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او حتی دښمن سره په جګړه او د برید په صورت کې کوښښ کوي متوازن او مسؤولانه ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې هره میاشت د ملکي وګړو د خوندیتوب په هکله راپورونه خپروي وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو 12 ورځو کې په جګړو کې 3 ملکي افغانان وژل شوي او 100 ټپیان شوي دي. د دغه ګروپ مشر عزیز احمد تحصل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې له دغې ډلې 100 د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو او 20 نورې د وسلوالو مخالفانو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
میدان وردګو کې تنګي دره کې چې عملیات وسول د برنې ځواکونو لوري نه کسان شهیدان شول. همدارنګه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې چې هلته هم وه کسان د ملکي کسانو شهیدان شول. همدارنګه د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې چې د یو ملي اردو د یو پوځي پر کور باندې برید شوی و چې هغه هم 12 کسان پکې شهیدان شوي وو چې 10 نفر یوازې د همدې پوځي د همدې سرتیري د خپلې کورنۍ وو. په اندړو کې 14 نفر چې پرون برید وشو 14 نفر ملکي کسان شهیدان شوي. په لغمان کې هم برید شوی و، په لغمان کې هم ملکي تلفات اوښتي وو. دا هغه لویې پېښې وې چې په تېرو اونۍ کې
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د سارې ادارې د هوا په ګرمېدو او د ژمي د موسم په پای ته رسېدو سره د ښکېل خواوو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو په باب اندېښنې ښیي او دا ګڼي چې د جګړو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا په دغه هېواد کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه پورته لاړه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د ایسایی او معلوماتو مرکزی ادارې ویلي دي چې د افغانستان ناخالص تولیدات پر روان کال کې قریب 1.8 میلیارد ډالر کم شوی دي. د اقتصادي چارو کارپوهان په افغانستان کې سیاسي بې‌ثباتي د کورنی ناخالص تولیداتو او د خلکو د کلنی عاید د ټیټېدو عامل ګڼي. ممتاز بهیر رپورت را کړی دی.
د افغانستان د احصائیه او معلوماتو مرکزی ادارې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ. په دغه ریپورت کې راغلی چې سکال افغانستان د کوکنارو د تولید په ګډون 6.5 میلیارد ډالر کورنی ناخالصه تولیدات درلودل چې د تیر کال په پرتله په کې شاوخوا 1.8 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. تیر کال د افغانستان د ناخالصه تولیداتو کچه د کوکنارو د تولیداتو په ګډون 22.3 میلیارد ډالرو ته رسیدله. د احصائیه مرکزی ادارې د غراز ویلي چې سکال په اوسط ډول د هر افغان کلنی عاید هم له 105 ډالرو څخه 640 ډالرو ته راښکته شوی دی. د دغه ادارې مسلکي مرستیال اسیب الله موحد خبریالانو ته د ریپورت په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل زموږ په عامه اصطلاح چې ورته سرانه عاید ویل کیږي که په افغانۍ محاسبه کړو د 1496 کال په پرتله له کوکنارو پرته له 45,094 افغانیو څخه 45,528 افغانیو ته بدلون موندلی، خو البته د کوکنارو په ګډون له 48,301 افغانیو څخه 46,159 افغانیو ته راښکته شوی دی. او دا د دې ښکارندویي کوي چې د کوکنارو ونډه خورا کمه ده، یا په بل عبارت د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت ډیر زیات کم شوی دی. د احصائیه او معلوماتو مرکزی ادارې په خپل ریپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو او وارداتو په کچه کې هم کموالی راغلی دی. خو دغه ادارې په افغانستان کې د برېښنا د تولید او وارداتو په تړاو ویلي چې نږدې نیمایي برېښنا په افغانستان کې ضایع کیږي. له 45% څخه زیاته برېښنا ضایع کیږي. دا ښیي چې اړوند ادارې باید لازم تدابیر ونیسي تر څو د برېښنا د لګولو کچه لوړه کړو او ضایعات تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوو. همداشان دغه ادارې په خپل ریپورت کې د افغانستان ټول نفوس 1.6 میلیون ښودلی چې 15.5 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې سړیان دي. دغه ادارې ویلي چې د تیر کال په پرتله د نفوسو وده له 2.03% څخه 2.14% ته لوړه شوې ده. په ټوله کې د احصائیه او معلوماتو د مرکزی ادارې دا ریپورت ښیي چې په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو د عوایدو په برخه کې کموالی راغلی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې سیاسي بې‌ثباتي د پانګونې مخه نیولې او دا د دې لامل شوی چې د کورنی ناخالصه تولیداتو کچه راټیټه او د خلکو کلنی عاید کم شي. د دغو کارپوهانو له ډلې شعیب ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل
که چیرې ستاسې ناخالصو کورني تولیداتو سلنه راټیټه شي، دا په دې معنا چې د خلکو عاید کم شوی دی، دا په دې معنا چې په هېواد کې پانګچونه کمه شوې ده. نو د دې پایلې څه شوې دي؟ پایلې دا دي چې کله پانګچونه را کم شي، نوې فابریکې نه جوړېږي، نوې سرمایه ګذاري نه کېږي، خلکو ته نوې خدمات نه وړاندې کېږي، نو کاري فرصتونه نه پیدا کېږي. نو د ورځ په پای کې د دې سره د په هېواد کې یو خواته بیکاري زیاتېږي، بل خواته بېوزلي زیاتېږي. همدارا چې کله دا پانګچونې سلنه راټیټه شي، د دولت عواید هم راټیټېږي.
ښاغلي رحیم ټینګار وکړ چې حکومت باید په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره زمینه برابره کړي تر څو د ناخالصه تولیداتو او د خلکو د عوایدو کچه لوړه شي. هغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو او د انتخاباتو مسلې ته په اشاره زیاته کړه که وضعیت همدا ډول دوام وکړي، ښایي په راتلونکي کال کې د افغانستان د پانګونې او اقتصادي ودې حالت لا پسې خراب شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د څو خبرونو لنډیز اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی رپورت نن خپور کړ. یو جیپوری حکومتي مقام امریکا غږ ته وویل چې په رپورت کې په چین کې د ایغور مسلمانانو د وضعیت په اړه هم ځینې مطالب لیکل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په جګړه کې تر ټولو لویه بدمرغي د ملکي تلفاتو موضوع ده چې په اورېدو یې د نور افغانانو په شان سخت ځورېږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې پرمختګونو ته افغان حکومت هیلمندي ښودلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنیو ځواکونو په اروزګان کې په یو هوایي برید کې 15 افغان سرتیري وژلي دي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پایتور رسیده سو شی بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. ډیر مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.